دوستانو وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوو. په دې خبرونه کې اوریج په داسې حال کې چې په کابل او ځینو ولایتونو کې یو شمیر ښوونکو د دوی د کمو امتیازاتو له کبله په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. نن د پوهنې وزیر خپل راتلونکی د سلو ورځو پلان تشریح کړی. نور رپورټونه او مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوری چې د پاکستان یو حکومتي چارواکي ویلي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوځ پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي. اوکراین وایي چې 15 عسکر تیره ورځ له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تن هم ژوبل شوي. خو د سیمې او نړۍ د خبرونو تر تفصیل مخکې پام وکړئ. د افغانستان اړوند خبرونو ته له قسیم سولمل نه اورو.
په سر کې څو مهم سرټکي. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه له افغان حکومت غواړي چې ژر تر ژره په انتخاباتي نظام کې اصلاحات راولي. د کورنۍ چارو وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسي چې قانون تر پښو لاندې کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره لوبو کې په 10 مقام راغلی دی. د هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د ولسی جرګې د انتخاباتو پر ځند اندیښنه څرګندوي او وایي چې افغانستان د محل په دې برخه کې له قانوني خلاص سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر نعیم ایوب زاده نن خبریالانو ته د وینا پر مهال وویل چې حکومت باید د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. نوموړی د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو په ګړندیتوب هم ټینګار وکړ. د قانون له مخې نوې ولسی جرګه باید د سرطان له لومړۍ نیټې کار پیل کړي، خو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو د ځنډ له امله تر اوسه د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه نه ده اعلان شوې. د کورونې چار وزارت امنیتي موین وایي د هر هغه پولیس پر وړاندې به جدي اقدام وسي چې قانون تر پښو لاندې کوي. محمد ایوب سالنګي د سیمه ایزو پولیسو په اړه د نړیوالو کړکیچونو د ډلې وروستي راپور ته په اشاره نن لازدي رډو سره په مرکه کې دا ومنل چې دغه پولیسو په خوا په ځینو مواردو کې له قانون څخه سرغړونه کړې دي. خو ښاغلي سالنګي ټینګار وکړ چې د کورونې چار وزارت د سرغړونکو پر وړاندې د قانون پلي کولو ته ژمن دی.
انکار نه
کوي. دا وی مرشد کله له جرم څخه انکار نه کوي. خوده کورونی چار وزارت ځان مکلف کړي چې د ملي یا سیمایز پولیسو له خوا سرغړونه کیږي قانون ته وسپاري. نوموړی همدارس ویل چې کله ناکله د سیمایز پولیسو پر ضد منفي تبلیغات هم کیږي. د نړیوالو کړکیچونو ډله آی سی جی په تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان سیمایز پولیس د ملکیانو په وژلو، درغلیو، غلا، جنسي تریو، سړی تښتونی، د مخدره موادو قاچاق او په زور له خلکو د پیسو اخیستلو په عملو کې لاس لري. چارواکي وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې سل بوجۍ امونیم نایتریټ چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و ترلاسه کړی دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خبر سوي خبر پانه کې راغلي چې دغه مواد تیر ورځ نیول شوی دي. خبر پانه زیاتوي چې په وازیخا ولسوالۍ کې بیا د سرحدي ځواکونو د حملې په نتیجه کې دوه وسلوال مخالفین وژل شوي او یو اندازه وسلې هم دغه ځواکونو لاسته ورغلي دي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره لوبو کې په 10 مقام راغلی دی. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر شفیق الله ستانکزی وایي وروسته له هغې چې افغان ټیم په نړیوال جام کې ښې لوبې وکړې او د شلو ورونو په برخه کې ځینې لوبغاړي په نړیوالو ردبندۍ کې شامل شول، د کرکټ نړیوالې شورا په تازه لیست کې افغانستان 10 مقام خپل کړی دی.
دا یو ډېر د خوشحالۍ پیغام د ټولو وطنوالو ته، د ټولو وطنوالو ته مبارکي وایم. او دا عزت چې دا دي نن دې د زیار او د زحمات د تجارت د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي او دارنګ د کرکټ ټیم لري.
د شغلستان اکسی په خبره د کرکټ بورډ په هڅه کې دی چې تر 2 کلونو پورې د نړۍ په کچه 15 مقام ته ځان ورسوي. د کورنۍ خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د پاکستان یو حکومتي چارواکي وایي د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوځ پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. د ګوزن یا پولیو په برخه کې د سر اعظم سلاکار یا عائشه رضا بی بی سی ته وویل موږ اوس په کراچي ښار کې هم یو شمېر سیمو ته چې پخوا نه شوی ورتلی ورځو. چارواکي وایي چې په پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن پیښې روان میلادي کال او بیا په سلو کې کمې شوې دي، خو د کال په پیل کې 15 نوې پیښې رامنځته شوې وې. تیر کال په پاکستان کې د پولیو 303 پیښې ثبت شوې وې چې دا د تیرو څه باندې 10 کلونو په ترڅ کې تر بل هر وخت د ناروغانو لوړ شمېره وه. د پاکستان تر بلې هرې سیمې په قبایلي سیمو کې د پولیو پیښې ډېرې لیدل کېږي. په دې سیمو کې وسلوال واکسین کوونکي په نقشه کوي. پاکستان، افغانستان او نایجیریا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې لا هم پکې پولیو د پولیو پیښې شته. روان کال په افغانستان کې د پولیو یوه پیښه لیدل شوې او له نایجیریا څخه د یوې پیښې راپور هم نه دی ورکړل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې چین به اخر د ترانس پاسیفیک له تجارتي تړون سره چې خبرې پرې روانې دي یو ځای شي. د ترانس پاسیفیک په تړون کې هغه دولسې وادونه غړیتوب لري چې ټول د آرام سمندر له لارې تجارت کوي، خو له دې تړون سره تر اوسه چین نه دی یو ځای شوی. باراک اوباما د مارکیټ پالیس په نوم راډیوي خپرونې ته د چین په اړه وویل دوی یو ډول احساس څرګند کړی دی چې ترې داسې ښکاري چې په ځینو مواردو کې به ګډون وکړي. د ترانس پاسیفیک په تړون کې یو شمېر هیوادونه چې ښه اقتصاد لري لکه جاپان، جنوبي کوریا، کاناډا، ویتنام او استرالیا یو ځای شوي دي. د امریکا او اروپا ترمنځ د ورته تړون پر موضوع هم خبرې شوي دي، خو اوباما د متحده ایالاتونو دننه ستونزې لري ځکه له نورو سره د تړونونو لپاره د کانګرس تایید ته اړتیا لري او په کانګرس کې د اکثریت نه لري. چارواکي وایي یوه هوایی برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یوه لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې اړولې دي. هغه چاودنې چې د برید له امله شوې دي ژغې د کرکوک په ښار کې چې کوردان پرې کنټرول لري اورېدل شوی دی. کرکوک له دې سیمې نږدې 55 کیلومتره لرې دی. عراقي چارواکو وویل دغه حمله د امریکا په مشرۍ ائتلاف کړې ده. یوه عراقي ډګروال فرانس پریس اژانس وویل چې دغه فابریکه چې پکې ټانکونه، هومویز، غروال موټر او یو زیات اندازه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای شوي وو په عراق او سوریه کې تر ټولو لویه فابریکه وه. اوکراین وایي چې 15 عسکر تیره ورځ له روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه هم ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ته یوې نږدې سرچینې نن په فیسبوک کې ولیکل چې اکثر تلفات د مارینکا په ښار کې چې د دونیتسک لویدیسته پروته رامنځته شوي دي. تیره ورځ چې کله جګړه پیل شوه تر هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ماري هارف په واشنګټن کې پر ماسکو اعتراض وکړ.
Any new attack or aggressive action by combined Russian separatist forces
har nawai brid aw tirai da rusi palaw biltun ghushtun ko zwakuno la lori da manalo na dai aw da minsk la tarun sa khasar ghada wana da rusia po mustaqim dawl masuliyat lari so da da dawl bridun ma khawuni wal shi aw ban tatbiq shi har aga se chi da ukraine da nuri khawri da niwalo la para ki shi la der ziyan sarba malgari wi بلورت په ماسکو کې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل چې د منسک تړون په دوامدار ډول د کیف د چارواکو له لوري تر ګواښ لاندې دی. په غانا کې چارواکي وایي چې د ګازو په یو مرکز کې چاودنې لږ تر لږه 3 تنه وشلې دي. دا چاودنه تیره ورځ ناوخته په مرکز آکرا کې وشوه. راپورونه وایي چې د پیښې اکثر قربانیان هغه کسان دي چې د سخت باران له کبله د ګازو دغه مرکز ته پناه وروړې وه. د اطفایې ویاند وویل چې نن هم د پیښې له ځایه جسدونه راایستل کېږي. د اطفایې د ویاند په وینا دا چاودنه د هغه اور له امله وشوه چې د ګازو د مرکز تر څنګ د لاریو په اډې کې ولګېد او بیا د ګازو مرکز ته د اور لمبې خپرې شوې. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه اوریدل. تاسو زموږ خبرونه په منځنۍ صفدو لشپګ نه بیا اوریدل شئ. همدارنګه په غنو خارونو کې د اف ام په 0.15 زموږ خبرونه په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو چې هر چیرې کول شي زموږ د ویب پاڼه لري زموږ خبرونه واوري. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه پاته ده. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړي ځل طالبانو او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. که په هلمند کې وسلوال طالبان او د داعش وسلوال سره یو ځای شوي دي، په ننګرهار کې بیا په خپلو کې په جګړه کې ښکیل دي. د ننګرهار د یو شمېر ولسوالیو نه رارسېدلې رپورټونه وایي چې دغلته د وسلوالو طالبانو او د داعش د وسلوالو ترمنځ په خپل منځي جګړو کې په تیرو څو اونیو کې د سلو په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي. د هلمند نوی والی نن په دنده پایل وکړ. میرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه.
تاسو خلک باید له ما سره کومک وکړئ.
لا نوموړي څخه د خلکو په غوښتنو یو ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په ریپورټونو کې اوري چې د عراق پر خویجه خار پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول لمن ځتللې او د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کانټینرونه سره لمر ته پراته دي. دا او نور ریپورټونه په روانه یو ساعت خبرونه کې. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې په لومړي ځل طالبانو او داعش په ګډه د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. په سنګین کې د ملي اردو د دوهمې پلی لیوا قومندان وایي طالبانو او داعش هغه غټ حمله په شا تمبولې چې د ګرماب او پوزکي پر امنیتي پوستو وشوه. په دې درې ورځنۍ جګړه کې دواړو غاړو ته تلفات هم اوښتي دي. الیاس ای له هلمند له نور تفصیل سره.
په هلمند کې د 215 میوند کل اردو د دوهمې لیوا کمانډان ډګروال عبدالودود نجرابی وی د طالبانو او داعش هغه ګډه حمله په شا تمبولې ده چې د تیرو درې ورځو راهیسې د ملي اردو او ملي پولیسو پر پوستو کړی. نجرابی ازادي راډیو ټول د سنګین ولسوالۍ د ګرماب او بزکی په سیمو کې د طالبانو او داعش یوه ګډه حمله چې شاوخوا 300 کسانو پکې برخه درلوده په شا تمبولې ده او د غسل لپاره وژلي او تر اتیا ډېر نور ټپیان شوي دي. د وویل د وژل شوو کسانو یو شمېر مړي د جنګ پر میدان پراته دي او د اسنادو له مخې ځینې یې وزیرستان یاندي. نجرابی وای دا د وسلوالو یو ډلیز برید او د سنگین او کجکی ولسوالۍ ترمنځ سیمو کې د ملي اردو پر پوستو چې شمېره شاوخوا 300 کې د حمله وکړه. وسلوال په دې جنگ کې چې درې ورځې دوام وکړ د افغان ځواکونو د کلک مقاومت سره مخ شول. نجرابی وای په دې جګړه کې سل وسلوال وژل شوي او اتیا نور ټپیان دي چې د جنو جسدونو هم د جنگ په میدان کې پته شوي دي او اوسمهال وضعیت ښه دی او زموږ تصفیوي عملیات دوام لري. نجرابی ول بریتیر شپه نه وخت پات رسیدل دي. ډګروال عبدالودود نجرابی زیاته کړ چې د ملي اردو 15 سرتیرو هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. هغه ول په دې جنگ کې ملکی کسان ته هیڅ زیان نه رسیدل. تر اوسه پیډار طالبانو هم ازادي راډیو ته څنډې ویلي وړاندې تر دې د داعش او طالبانو ترمنځ د جنگونو راپورونه ورکول شو خو د لومړی ځل دی چې په هلمند کې پر افغان ځواکونو د داعش او طالبانو د ګډې حملې راپور ورکول کیږي. محمد الیاس د ازادي راډیو هلمند.
و موریدل چې په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي په لومړي ځل طالبان او داعش په یو ځای شوي دي او په ګډه د دوی پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. خو په ننګرهار کې بیا وسلوال طالبان او هغه وسلوال چې د داعش د تور بیرغ سره څرګندېږي دغه سی وخل نه دي لکه په هلمند کې چې دي، بلکې د ننګرهار له څو ولسوالیو نه د دې دواړو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو ریپورټونه ورکړل شوي دي او دا هم ویل شوي دي چې په دې خپل منځي جګړو کې دواړو لورو ته تلفات اوښتي دي. په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شمامود شینواره را سره ده. شینواره صاحب خبرونه تستړی مشي د ننګرهار لبیلا بیلو ولسوالیو نه په تیر څو ورځو بلکې څو نیو کې دغه د دوو وسلوالو ډلو چې وسلوال طالبان دي او بل ځینی خلک داعش بولی ځینی خلک نور ډلې بولی د دوی ترمنځ د جګړو ریپورتونه رسیدلی دي. تاسو راته وایي چې عموما دا جګړه په کوم ولسوالیو کې دي او تر اوسه پوری چارواکي او د سیمې خلک پاړه شوی؟
ډیر مننه ان صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړله، شاوخوا له تیر یوې میاشتې راهیسې د ننګرهار په هغو لرو پرتو ولسوالیو چې د ډیورند پولې سره نږدې پرتې دي چې هسکه مینه ده، کوټ دی، اچین دی، سپینغر دی، نازیان دی، همدارنګه د جلال آباد او تورخم په لویه لاره پرته ولسوالۍ بټي کوټ او ښار ته نږدې ولسوالۍ چپرهار، په دغو ولسوالیو کې شاوخوا یوه میاشت وړاندې لومړی په بټي کوټ کې دغه نوې ډله چې ځان ته د داعش نوم ورکوي چې دوی فعالیت پیل وکړ په کوټ کې، د دوی او د طالبانو د امارت وسلوالۍ ډلې ترمنځ خپلمنځي نښتې وشولې. دغه نښتې بیا چین ولسوالۍ ته، همدارنګه نازیانو ته او سپینغر ته لاړلې. دغه یوه اونۍ وړاندې په هسکې مینې ولسوالۍ کې سختې نښتې وشولې. اوس بیا په اچین ولسوالۍ کې دغه تیرو دوو ورځو راهیسې د دواړو ډلو ترمنځ دغه جنګ وخت ناوخته کله پیل شي او کله پای ته ورسیږي. د دوی ترمنځ دغه جګړې زور اخیستی دی او د سیمې د خلکو په وینا باندې چې دغه نوې ډله چې ځان ته داعش نوم ورکوي، دوی زیاتره سیمې تر خپلې ولکې لاندې نیولې دي او کومې سیمې چې د دوی کسانې نیسي هلته بیا تور بیرغ زړی.
تلفاتو پاړه شینواره صاحب
داری سره مداخبره هم
شینواره صاحب د تلفاتو پاړه باندې که څه معلومات به سخت ویل دغه سیمونه چې چیرته چې دی ډلو ترمنځ خپل منځي جګړې وي، بیا هم د تاسو سرچینی یا د تاسو معلومات څه وایي چې دواړو لورو ته تلفات څومره وخت دی او د تلفاتو پاړه څه ریپورت نشته؟ ځکه داسې مویل کیږي چې وی ډلې د بل د ډلې وسلوالو نه سرونه پرې کړی په ځینو سیمو کې او په ځینو سیمو کې دواړو ډلو ته تلفات وخت درانه.
ان سب د تلفاتو پړه خواره وار ریپورتونه شته چې د هر ولسوالۍ کې جدا جدا ریپورتونه داسې ریپورتونه هم چې کله شپک تنه کله وتنه تر لسو تنه پوري په مختلفو وختونو کې دغه د مرګ جوړې خبرونه را رسیدل د سیمې خو په مجموع کې څوره ځوان د مونږ د ننګرهار امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد سره د مسله شریک کړل. هغه هم دا تایید کړل چې د دولت دوه وسلواله مخالفینو ډلو ترمنځ خپلمنځي خطر روان دي. د هغه په وینا باندې چې تر اوسه پورې هغه راپور چې دوی ته کشفي راپور رسیدل د سبان سلطنت په کې مرګ جوړ رسیدل دا چې دا د دواړو غړو ته دغه مسله چې تاسو یادونه وکړه د سرونو پرې کول رښتیا هم یو شمیر رسنې 13 ورځ د 201 سیلاب کول اردو مطبوعاتي مسول محمد نومان عتیفي په وینا باندې یو خبر خپور شو چې په اچینو لسوالي کې یو وسلوالي ډلې د بلې وسلوالي ډلې د لسو تنو غړو څخه سرونو پرې کړی دي. دغه مسله چې کله موږ تایید کړل دوی دا ومنل چې یو شمیر رسنې سره دا مسله شریکه کړې و خو د دوی په خبره باندې چې کله کره معلومات ورته ورسېدل دا خبره حقیقت نه لري او درواغ و. خو د دې ترڅنګ یو بل مسله چې هغه د ننګرهار ولایتي ادارې د ننګرهار ولایت وایي احمد زیاد زیمون سره تایید کړل هغه اچین ولسوالۍ کې د طالبانو د 15 مرکزونو سوځول دي چې د داعش په نوم کوم وسلواله ډله د دې دوخانه د سوځول شوې دي چې دوه ورځې وړاندې دا په اچین ولسوالۍ کې دغه پیښه شوې ده.
شنواره چارواکي څه وایي د ننګرهار چارواکي چې دغه وسلواله ډله چې ځان داعش بولي یا ځان د اسلامي خلافت ډلې سره تړلې بولي آیا د ننګرهار چارواکي دا تاییدوي چې د داعش وسلوال په ننګرهار کې فعال دي؟
د ننګرهار ولایتي چارواکو او امنیتي چارواکو سره په وار وار چې موږ دغه مسله شریکه کړې ده دوی وایي چې موږ د داعش په نوم باندې کومه وسلواله ډله نه پیژنو ولې دا منو چې د دوه وسلوالو مخالفینو چې هغه دواړه د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د خپلمنځي خطې بل شوې دي. دوی تر اوسه پورې یو مهم مسله غدا ده چې په دغه خپلمنځي خطو کې دوی تر اوسه پورې مداخله هم نه ده کړې. دغه دواړه وسلوال ډلې په خپلمنځ کې جنگي ولې امنیتي ځواکونه ورکو اوسه پورې مداخله نه ده کړې. دغه مسله موږ هم سره شریکه کړله ځکه په هغه سیمو کې چې دغه وسلوال نخته روان دي خلک نور تنگ تر غلي دي ډیر شمیر خلکو کورونه پرې خو ده ماشومان د جنگ دی ویر نه مکتبون ته نزي. دوی ویل چې مونږ دغه سي د وسلوالو ډلو مقاومت او امدارنګ دوی د زپل د پر مکمل تیاری لرو. دوی ویل چې مونږ پلان لرو ځکه دوه ډلې دوی په وینا باندې چې مونږ ته یو ډول دي خو په پلان کې لرو چې د هغه کسان چې دولت مخالف وسله پورته کوي هغه وزپو.
ډیر زیاته مننه کوم شاه محمود شینوار او چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د حکومت د دوه مخالف وسلوالو ډلو ترمنځ د خپل منځي جګړو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
مخکې له دې چې د افغان خونکو په ځنګړې توګه د کابل د خونکو ستونزې راواخلو او دغلته مو نن د پوهنې د وزیر د سل ورځني پلان له تشریح خبر کړو. بیا هم هلمند ته ځو. په هلمند کې نن نوی والی په کار پیل وکړ. د هلمند لپاره ټاکل شوی والی میرزا خان رحیمی د خلکو څخه د مرستې غوښتنه وکړه. د هلمند یو شمیر خلک د والی څخه د نامنۍ فساد او بې عدالتیو په ضد د مبارزې غوښتنه کوي. د الیاس دایی په یو بل رپورټ کې په دې اړه حال اورو.
د هلمند نیو والی میرزا خان ریمی د خپل معرفت په لومړی ورځ د کومې مشرانو او سپینډرو په غونډه کې ول په هلمند کې د نامنیو اداري فساد او موجودو بې عدالتیو په ضد مبارزې ژمنه کوم او په دې برخه کې د خلکو به سره مرسته اړتیا لرم. د میرزا خان ریمی سره په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو ځینې استازي او د محلي ادارو د خپلواک دفتر د ښاروالۍ عمومي رئیس عبدالباقی پوپل هم راغلي ول. د هلمند نیو والی ول په دې ولایت کې نامنۍ د جنگ د لارې له منځه نه ځي، باید د سولې هلې ځلې چټک سي. والی وسلوالو ته په اشاره ول که څوک جنگ کوي جنگ ورسره کوو او که سوله کوي خبرو ته حاضر یو.
تاسو خلک باید له ما سره کومک وکړي او که تاسو سبا کوم ورځ سبا کوم څوک ماته راځي سرور دغه عریضه ده دا فلانی ته دغه ځمکه ورکړه دا یو بلند منزل جوړوي ادا جوړوي اولته مې 50,000 افغانۍ یا ډالر فلانی سړي ته ورکوي نو خو تاسو ما جرم کې شامل وي بیا اندر پروسیس سال با برادرای که مخالفت دارن با ما بین بشنین گپ بزنین ما حاضر هستم همراه هر کسی صحبت کنم ولی به این معنا نیست که قوای مسلمه آمادگی جنگ بر جنگ نداره. ما شب و روز در تلاش ای خواد بودیم که از راه صلح و اگر کسی صلح نخواهد ما بر جنگ آمادگی داریم.
میرزا خان ریمی ول کته هم نامنی پټول هیواد کې خبره ده خو امنیت ځواکونه د دتوان لري چې د وسلوالو د پرمختګ مخه ونیسي. د هلمند ځینې کوم مشرانو او په پارلمان کې د هلمند خلکو استادو هم خبري وکړي. په پارلمان کې د هلمند خلکو استادو عبد الودود پوپل، نسیمین یزی او د هلمند د سولې دولتي کمیټې مشر فضل باری فیاض لنی والی وغوښتل چې امنیت ته توجه وکړي او مرکزی حکومت ته د هلمند اوسنی ناوړه امنیتي حالت رښتینی انځور ورسوي. نسیمین یزی په مرکزی حکومت نیوکه وکړه چې د دوی د نارو شکایتونو سره سره پاملرنه نه کوي.
کلوړ تصمیمې تکشته تصمیمې د هلمند نمائندګانو سره هیڅ مشوره نه کیږي. په خپل سر باندې خلک تصمیمونه نیسي راځي. لته
موږ د څه هیله ده چې دای د امنیت په اړه د مرکزی حکومت سره ټول د هلمند مشکلات یعنی مو سره شریکی ترغو وکولای شي چې مرکزی حکومت دې تکا قائل کی چې ترغو د هغه توجه پر هلمندیانو باندې زیات شي.
تر هر څه مخکې موږ امنیت ته ضرورت لرو جناب والی صاحب. امنیت هغه شی دی چې د انسان د ژوندانه اساس تشکیلوي، بنیاد یې تشکیلوي. چې امنیت نه دی انسان هر څه د مابین تللی دی.
میرزا خان ریمی د ماستری تر کچ پورې زده کړې کړي دي او په خاطر دی د کابل د ملي امنیت رئیس تر سو دی. د هلمند لپاره نوی والی په داسې حال کې په دنده پیل وکړ چې پراخه نامنی، اداري فساد او د مځکو د غصب مسلې په وړاندې له جدي ننګونو څخه حسابېږي. محمد الیاس دی، تازه راډیو هلمند.
هلو آشنا رادیو،
خبری اترې، گفت و شنود. د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
موضوع برنامه امشب حفاظت از محیط زیست. شما در چه محیط زندگی میکنید؟
تاسو په څه ډول چاپیریال کې ژوند کوئ؟ د چاپیریال ساتنه د چا دنده ده؟
سه شنبه نه تر پنج شنبه هر ماشام اته بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبری اترې، گفت و شنود.
دوستانو، د امریکا غږ آشنا رادیو د یوې خبرونې خبرتیا مو واورېده. خو له یاده مه باسئ چې تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 نوي اورېدلی شئ. موږ هم ورته خپرونې لرو د باسونو د ازادۍ په څپو کې تر شنه آسمان لاندې چې وخت په وخت تاسو هم پکې ګډون کولای شئ. اوس هم راځو د ښوونکو ستونزو ته. په کابل ښار کې یو شمیر ښوونکو له تیرو څو ورځو راهیسې په اعتصاب لاس پورې کړی دی. دوی وایي چې دوی ته نه په ماشونو کې زیاتوالی راځي او نه ورسره د مځکو او کورونو ورکړل شوې ژمنې عملي کیږي. دا مهال په کابل سټوډیو کې صفی الله ستانکزی دی او هغه په دې اړه معلومات راټول کړي دي. ستانکزی صاحب، نور له تاسو اورو.
د کابل یو شمیر ښوونکي وایي که څه هم د هیواد د راتلونکي نسل پر روزلو بوخت دي، خو تر ټولو کم دولتي معاش ترلاسه کوي. د کابل دغه ښوونکي د حبیبیه په لیسه کې د اعتراض په بڼه له یوې اونۍ راهیسې سره ټول شوي او د زده کړې له ورکولو ډډه کوي. دوی وایي که حکومت ورته د استوګنې ځمکې ونه ویشي، د معاشونو په لوړولو او د کاري ساعتونو په کمولو کې جدي پاملرنه ونه کړي، خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د دغو ښوونکو په استازیتوب شاه حکیم لامې د پنجشنبې په ورځ د یوې اعتراضیه غونډې پر مهال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
دغه تعصن یا اعتصاب صرف د خپل حقوقو په خاطر یوه میاشت مخکې شروع کړی و چې په هغه کې یو میاشت بعد وزیر صاحب معرف موږ سره وکتل، کوم دستاورد موږ ته رانه وړ، څلور غوښتنو نه حل نه کړې. موږ خپل اعتصاب ته ادامه ورکوو، نو ښوونه غوښتل شي موږ به بیا په نورو اقدامو لاس پورې کړو. دغه مکتبونه به وتړو، مکتبونه چې وتړل سه دا معنا دا ده چې ټول ښار تړل کېږي.
پدې اعتراضیه غونډه کې ګڼ شمېر ښوونکو اعتراضونه لیکلي وو او په ډیرو کې له حکومت د شعار او خبرو پر ځای د عمل غوښتنه کوله. اخوا د مدني ټولنې فعالانو په افغان چارواکو انتقاد وکړ چې له ښوونکو سره په خپلو ژمنو نه دی ولاړ او په یو او بل پلمه ځانونه تیر باسي. دوی ویل که د ښوونکو غوښتنې مثبتې ځواب نه شي، د مدني ټولنو فعالان او ټول ښوونکي به په ګډه لوی اعتراضیه غونډې او مظاهرې ترسره کړي. د افغانستان د پوهنې وزیر بیا وایي چې له ښوونکو سره شوې ژمنې نه دي هیرې شوې او د عملي کولو لپاره یې هڅې روانې دي. اسدالله حنیف بلخي د پنجشنبې په ورځ د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل چې ښوونکو ته به ځمکې ویشل کیږي او نورې غوښتنې بیا کتنې او غور ته اړتیا لري.
ما د تمام افغانستان از جوی کی رئیس جمهور
مونږ په ټول افغانستان کې لکه څنګه چې افغان ولسمشر رجمنه کړی و دا پروګرامونه لرو چې خون کو تزمکی ویشو هم دا راتلونکي ونی په استالف کې 324 نمبر زمکی ویشو په د حساب سیمه کې هم شاوخوا 500 نمبر زمکی ویشو د حق او زحمه په برخه کې کچیر تزینی تیروتن شي وي مونږ په اړه څېړنې کوو خغلی بلخی ویل چې د خار جوړونې له وزارت او خارولۍ سره خبرې روانې دي څو د خوونکو لپاره ډېر زمکي بیلشي کارپوهان بیا اندښنه ښکار کوي چې د خوونکو اعتراضونه زیات شي نه یوازې زده کوونکي له درسونو پات کیږي بلکې د پوهنې بهیر به داسې ضربه وویني چې د جبرانولو لپاره به ډېر وخت پکار وي صفی الله ستانکزای ازادي رادیو کابل
دوستانو د خونکو د شکایتونو او د غوید اعتصاب او همدارنګه د پوهنې د وزیر د څرګندونو په اړه مو اوریدل او دا مو اوریدل چې د افغانستان د پوهنې وزیر نن خپل سلورزنې پلان تشریح کړی دی نوموړي په خپل څرګندونو کې لزده کړو څخه د میلیونونو ماشومانو د لریوالي او د خونځیو د 50% نشټوالي په اړه څرګندونه وکړه او دا یو جدي ستونزه وبلله د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د سلورزنی پلان د تشریح پر مهال خبریالانو ته کړې ده په دې موضوع به یو بل رپورټ له کابل نه د خان محمد سیند واورو
له خونځیو څخه د میلیونونو ماشومانو لریوالی او په مرکز او ولایتونو کې د خونځیو لپاره د ودانیو کمښت هغه ستونزې دي چې له پخوا راهیسې په ګوته کیږي خو د پوهنې نوی وزیر وایي چې په لږه موده کې به د یوې سروې له لارې له زده کړو څخه د لرې پاتې شوو ماشومانو سیمې او ښوونځیو ته د نه تګ علتونه معلوم او هلته به یې تدابیر ونیول شي د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی دا خبره د پنځشنبه په ورځ په کابل کې رسنیو ته د ده د سلورزینی پلان د تشریح کولو پر مهال وکړه
د حدود 3 میلیون طفل واجد شرایط انوز
د 3 میلیون په شاوخوا کې چې ډېر انجن دي خونځیو ته د تک په شرایطو برابر دي خو خونځیو ته لسرسای نه لري غواړو لمړی و سروي وکړو چې دوی په کوم سیمو کې دي او امکانات یې وسنجو او طرح به ورته تیار کړو
د پوهنې وزیر دا هم وویل چې اوس مهال د هیواد 50% خونځي ودانۍ نه لري او ځینې ودانۍ چې قراردادیانو ته ورکړل شوي او کارونه یې نیمګړي دي قراردادیان به حاضر او د قانون سره سم به وپوښتل شي د پوهنې وزیر د ده د سلورزینی پلان د تشریح کولو پر مهال دا هم وویل چې هر کال د هیواد خونځیو ته شاوخوا 1 میلیون نوي زده کوونکي جذبیږي خو د ښوونکو وسنی تشکیل ته په کتو سره دا ضرورت پیښیږي چې نوی ښوونکي وګمارل شي د وویل د راتلونکي کال لپاره دولت ته د نوو ښوونکو 14,000 بستونه پیشنهاد کړي دي د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد په کچه په ښوونځیو کې څه کم 10 میلیونه ماشومان چې نجونې هم پکې شامل دي زده کړې کوي خو خلک وایي په ځینو ولایتونو کې د ناامنیو له امله په سلګونو ښوونځي بیرته تړل شوي او په لسګونو زره زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي د چارو پوهان وایي ښوونځیو ته د ماشومانو جذبول ناممکن نه دي خو لومړی شرط امنیت دی د کابل پوهنتون استاد فاروق بشر آزادي راډیو ته وویل
تر هغه وخته پورې چې امنیت نه وي په ټول افغانستان کې تعلیم عام کول به ډېر ګران وي هغه خو څه کوي چې اننه په ښارو کې چې هلته تقریبا نسبي امنیت هم موجوده خو سلهاو زره ماشومان ګدایي کوي او په سړکو کې ګرځي نه تعلیم شته نه تربیه اما ناممکن هم نه دی خو شاید دی چې دولت هغه ټول امکانات چې لازم دی ورپلاس کړي او جدي ورپسې اقدام واخلي
ځینې کارپوهان بیا وایي چې د پوهنې وزارت په تیرو شاوخوا 14 کلونو کې د پوهنې کمیت ته زیاتې هڅې کړي خو د کیفیت ستونزې تر ډېره نه دي اوارې شوي دوی تاکید کوي چې دا وزارت دی د پوهنې د کمیت تر څنګ کمیت ته هم پام وکړي خو د پوهنې وزارت وایي د دې نیمګړتیا پوره کولو ته عملي پروګرامونه لري او د وخت په تیرېدو سره به شته ستونزې اوارې شي
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده د دوستانو د ازادي رادیو د باسونو او ګردمی زونو په ترڅ کې د ازادي په چپو کې 19 پروګرام نن په مستقیمه توګه خبريږي. د دې پروګرام چلوونکې جناقه الکوزیر سره په سټډیو کې دی. الکوزیر صاحب، نن د ازادي په چپو کې په کوم موضوعاتو خبرې کوئ؟
تشکر انصر. لکه څنګه چې تاسو ویل، د دریو نه تر پنځو پورې ژوندۍ خبرونه همیشه هر پنځشنبه دوستان اوري، او د دې ونې د بحث لپاره د افغانستان په نامنیو کې د بانفوذو کسانو، جګړه مارانو او پخواني حکومت د ځینو حلقاتو د لاس لرلو په اړه د خلکو شکایتونه راخوسی دي، چې په دې ارتباط به بیا محترم میلمانه خبرې وکړي چې تر کومه حده پورې دغه کسان چې ذکر شول دوی دا د حکومت او نظام په چارو کې مداخله کوي.
نو اتمنه اوریدونکي هم کولای شي چې ټلیفون وکړي او په دې اړه خپل نظرونه تاسو سره شریک کړي.
اوریدونکي کولای شي چې د خبرونه په جریان کې د موضوع په ارتباط پوښتنې وکړي او محترم میلمانه بورته ځوابونه وي.
دوستانو، یو بل یادونه هم کوم چې تاسو کولای شي چې موږ ته د اس ام اسونو لارې هم د خبرونه په اړه خپل نظرونه راولېږي. همدارنګه زموږ د فیسبوک پاڼه هم کارولای شي، هلته هم کولای شي چې خپل تبصرې د خبرونه، البته د ازادۍ په چپو کې خبرونه په اړه را سره شریک کړي. اوس هم مخکې لدینه چې د سیمه او نړۍ ریپورټونو ته ورشو او د ګولې اچار تنظیم پروګرام هم درته خبرو، پام وکړئ د افغانستان اړوند د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له احمد شیبر نه ورو.
په هلمند کې د 2015 میوند قلی اردو چارواکی وایي چې د سنگین په ولسوالۍ کې د کرما په سیمه کې د طالبانو او داعش ګډه حمله چې له دریو ورځو راهیسې پیل شوې وه او نږدې 300 کسانو پکې برخه اخیستې وه شاته تمبولې او د هغوی سل تنه یې وژلي چې د ځینو مړي له هم د جګړې په میدان کې پراته دي. چارواکي وایي پولیسو د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې سل بوجۍ امونیم نایټریټ چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي و ترلاسه کړي دي. د پکتیکا ولایت له مقام څخه په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې دغه مواد 13 ورځې نیول شوي. د افغانستان د انتخاباتو یو شمېر څارونکي بنسټونه د ولسي جرګې د انتخاباتو پر ځنډ اندېښنه څرګندوي او وایي چې افغانستان دا مهال په دې برخه کې له قانوني خلاف سره مخامخ دی. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ نن په کابل کې وړاندیز وکړ چې حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه اعلان کړي او یا هم د اوسنۍ جرګې کاري موده وغځوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شل اووره لوبو کې په لسم مقام کې راغلی دی. د پاکستان یوې حکومتي چارواکي وویل د هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو پر ضد د پوز پرمختګ د پولیو د واکسین د پروګرام لپاره اسانتیاوې رامنځته کړې دي. چارواکي وایي یو هوایي برید د عراق په هوایجه ښار کې د اسلامي دولت ډلې د موټر بمونو د جوړولو یوه لویه فابریکه په بشپړه توګه له خاورو سره خاورې کړې او ډېر تلفات یې وراړولې دي. اوکراین وایي چې 15 عسکري تیر ورځ له روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې وژل شوي او 9 تنه یې هم ژوبل شوي دي. او په غانا کې چارواکي وایي چې د غازو په یو مرکز کې پرونی چاودنې لښت تر لښه 3 تنه وشلې. دا چاودنه تیر ورځ په مرکز آکرا کې وشوه.
دوستانو، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو اوریدل. تفصیلی زموږ ویبپاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې پته ده. اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې د کابل سټډیو وړاندې کیږي.
د حیرتان بندر مسؤلان وایي په هیواد کې د اقتصادي ناسم وضعیت او د سوداګرۍ چارو کموالی د دې لامل سوی چې دغه بندر عواید سږ کال د تیرو کلونو په پرتله 10% کم سي. په بلخ کې د حیرتان بندر مشر قاضی نجیب ازادي رډو تویل په روسي څو میاشو کې افغان سوداګرو له بهر واردات کم کړي دي چې ورسره د حیرتان بندر عواید هم کم سوي دي. شغلی نجیب د دې ترڅنګ د حیرتان بندر د عوایدو د کموالي او بل عمل دغه بندر ته د تیلو، غازو او په ځنګړې توګه د نړیوالو ځواکونو لخوا د تیلو کم واردات بولي. د وای د تیر کال او وړم کال په پرتله سږ کال د حیرتان بندر عواید 10% کم سوي دي. په ټولو بندرونو او په ټول افغانستان کې عواید کم سوي دي. کاروبار نسته، ساختماني کارونه نسته، قراردادونه نسته. لدې مخکې به د سوداګرو او بهرنیو ځواکونو سلګونه ټانکر تیل راتله خو اوس کم سوي دي. شغل نجیب وای دغه بندر د تیر کال عواید تر 6 میلیارد افغانیو اوښتی و. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې له نامنې سره سره بزګرو بیرته د پنبې کښت مخ کړی ده. د هلمند د والی مرستیال محمد جان رسولیار ازادي رډیو ته ویل پنبه په هیواد کې د کوکنارو د کښت یو ښه بدیل دی او که اړوند وزارتونه په هلمند کې د پنبې د کروندګرو ملاتړ او مرسته وکړي دوی به لا هم کرکیلې ته وهڅیږي.
په دې کار کله دې ته عادي حالت را ګرځیدلې ده اوس ماشاءالله دوباره زارینو درکه تمه کړی دا یوازې نه خ بدیل دی کوکنار د کرکری په وړاندې
دی وای تر اوسه د کرنې وزارت لخوا د دوی سره شوی مرستې کافی نه دی او دغه اداره باید په هلمند کې د مالوچ کرکیلې ته پوره پاملرنه وکړي او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني لزینه بهرنی اثرو سره په د ډول بدلی شي یو امریکایي ډالر شپېته افغاني 15 پوله یو یورو شپېته افغاني یو شپېته پوله یو انګلیسي پاوند یو نوې افغاني 10 پوله یو سعودي ریال 15 افغاني 80 پوله د اماراتو درهم 14 افغاني 40 پوله زریرانی تومان 10 افغاني 15 80 پوله او زر پاکستانی کلدار 1500 شپږوي افغاني
دوستانو خبرونه مو لا ازادي رادیو نه واوریدل وسم بیرته ریپورتونه ترازو مخکې لدینه چې د سیمه ونړی ریپورتونه تور شو په افغانستان کې د ورزش پاړې ریپورت راخلو د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي هڅه کوي چې په اولمپیک لوبو کې افغان خزینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خندونه معلوم او حل لارې ورته پیدا کړي په دې اړه بل کابل نه د سید کمال شاه عارف راستولې ریپورت واورو
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د افغان شزینه ورزشکارانو په وړاندې د پروتو سنځ سره سره بیا هم د شزینه ورزشکارانو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړی دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مشر فهیم هاشمی په کابل کې د شزو او ورزش ملي کانفرنس د پرانیس پر مهال وویل چې د افغان شزینه ورزشکارانو په وړاندې پراته خندونه بلري او په بیلابیل لوبو کې به د دې فعالیتونه زیات کړي شاغلی هاشمی زیاته کړه چې اقتصادي ستونزې د امنیت نشټوالي او د لازم امکاناتو نشتون په ځینو برخو کې د افغان شزینه ورزشکارانو پرمختګونه د خند سره مخ کړی دي
تا ورزشکارایي کې تلاش کردن و از خود همت نشو
دی وای هغه ورزشکارانو چې هڅه کړي او همت یې کړي او د فرهنګي اقتصادي او تخنیکی ستونزو سره سره حرکت کړي د دوی لپاره باید په حکومت کې مناسب ځای وجود ولري او باید و پیژندل شي د شزینه ورزشکارانو د ستونزو د هواري په اړه د کانفرنس د چهارشنبه په ورځ د دوه ورځې لپاره پلسو و چې د څلورش ولایتونو شزینه ورزشکارانو پکې ګډون کړي وو د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دا مهال په ټول افغانستان کې 12013 شزینه لوبغاړي فعالیت لري چې له هغې جملې څخه 815 تنه د ځوانو او نوو ځوانو ملي ټیمونو ګډون لري که څه هم د اولمپیک ملي کمیټه د شزینه ورزشکارانو د فعالیت په برخه کې د پرمختګ خبره کوي خو شزینه لوبغاړي دا کمیټه په بیغوري تورنوي په کابل کې دوه تنو شزینه ورزشکارانو ول چې د اولمپیک کمیټې فعالیتونه تر مرکز کابل پورې محدود دي او ولایتونو ته لکه څنګه چې لازمه ده توجه نه ده کړې
د لغمان د ولایت نه غلم د لغمان په ولایت کې خو د خوځو لپاره ډېر ستونزې دي او بل خپل د ورزش د امریت لخوانه دي ته د سي محفوظ ځایونه نشته چې دی به کېلته تمرین وکړي
ځوان محمد د سکندر ولایت کوم خبر شل توسل د مرکز لپاره سہولتونه ډېر څه خو په کندهار ولایت کې کوم د دې څخه یو سہولت موجود نه دي کوم ګروپ یا کوم تمرین چې موږ په خپل کندهار ولایت کې اجرا کوو موږ د صرف ته والا کوم دی په خاطر باندې
د ورزش چارو افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې لکه څنګه چې شاید د شزینه ورزشکارانو په برخه کې خدمتونه نه دي کړي دوی وایي چې شزینه لوبغاړو ته زمينه او سانتیاو برابر سي دوی هم د دې ورتیا لري چې په بیلابیل برخو کې افغانستان ته بریاوي راوړي
ازادي رادیو لوونه ترو
د ایران په جنوب ختیځ چابهار بندر کې سلګونه کنټینرونه سرل مرته پراته دي د آزاد سوداګرۍ د سیمه پر ایران د نړیوالو بندیزونو لامل ل لسیزو رئیسی لکاره پریوتی خو چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د تهران او د نړۍ د قوتونو ترمنځ خبرې پر مخ روانې دي چارواکي هیله مند دي چې نړیوال سوداګر به په چابهار کې د فعالیت د تلایی فرصت ترلاسه کړي رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت جزئیات وړاندې کوي
ایرانی چارواکي هیله مند دي چې چابهار بندر به چې د هند سمندر ته د ایران یوازینی لار بلل کیږي د نړیوال پانګونې او سوداګرۍ په مرکز بدل شي دا بندر به چې په سیستان بلوچستان ولایت کې موقعیت لري له ایران سره د منځنۍ او جنوبی آسیا د هیوادونو سوداګرۍ ته هم لار پرانیزي ایران د نړۍ له قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي او د موافقې په صورت کې به تهران خپل حساس اټومي فعالیتونه بندوي او نړیوال بل خپل لوري پر تهران لګول شوي بندیزونه کم کړي خود فرانس پریس خبری آژانس پوینا د سوداګرۍ لپاره د آزاد سیمې په توګه د چابهار بندر بیا فعالیدل به ژر ممکنه نه وي راپور نوای په دې سیمه کې چې د لومړي ځل لپاره په 1994 کال کې د آزاد سیمې په توګه وپیژندل شوه لا د مخه شاوخوا 200 کمپنۍ موجود دي د دې کمپنۍ له جملې څخه سم نیمایي د افغانستان خلیج هیوادونو او د پاکستانی سوداګرو دي. دیرش پسلو کې کمپنۍ په چین او یو شمېر نورو آسیایي هیوادونو پورې تړاو لري او شل پسلو کې بیا د لویدیځو هیوادونو دي. د چابهار د آزادې سیمې د پانګونې د برخې اجرایي مشر سید مقدم فرانس پریس ته ویلي، زموږ پالیسي دا ده چې زیاتې نه زیاتې کمپنۍ او پانګوال جلب کړو. د چابهار بندر مرستیال مشر علي احمد مبارکي وای، له نن څخه 15 کال وروسته به دا سیمه د اوستر بندر په توګه فعاله وي او د 80 میلیونه ټنه مواصلاتو ظرفیت به ولري. زیات شمېر لویدیځ پانګوالو په 2015 کال کې وروسته هغې چې د تهران د لانچمن اټومي پروګرام له امله پر تهران بندیزونه ولګول، له چابهار څخه خپلې پانګې وویستې. د چابهار د پانګونې د برخې مشر وای، سلګونو کمپنیو بیرته دې بندر ته مخه کړې ده او امریکایي، کاناډایی او فرانسوي کمپنۍ په چابهار کې د پانګونې لپاره زیاته لیوالتیا ښیي. ایرانی چارواکي دا مهال د چابهار بندر او شاوخوا سیمې پر بنسټیزه بیا رغونه کار کوي چې د ریل کرخه، محلي هوایی ډګر او هوټلونه جوړول پکې شامل دي.
رپورټونه وایي چې د عراق پر خویجا خار په پرونی بمباری کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د موټر بم جوړولو یو مرکز په بشپړ ډول له منځه تللی. ویل کېږي په دې مرکز کې دومره چاودیدونکي مواد ذخیره شوي وو چې تر بمباری وروسته یې د چاودنې غږونه 50 کیلومتره لرې سیمو پورې اورېدل شوي. فرشته جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
عراقی چارواکي وایي چې په هویجه کې بمباری د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکو کړی او د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو هغه کارخانه یې ویجاړه کړې چې موټر بم یې به پکې جوړول. وسلوالو په دې ځای کې ټانکونه، هاموی او لاری موټر او ډیر اندازه چاودیدونکي مواد ذخیره کړي وو. دوی به چاودیدونکي مواد په دغو موټرو کې ځای پر ځای کول او بیا به موټر د چاودنو لپاره د عراق بیلابیلو سیمو ته استول. یو عراقي ډګروال د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو د موټر بم جوړولو تر ټولو ستر مرکز وو. ویل سوي چې د چاودیدونکو موادو پر دې زیرمتون تر بمباری وروسته درنې چاودنې وشوې چې ژغه 55 کیلومتره لري په کرکوک ښار کې لا اوریدل شوی دی. د کرکوک د امنیتي کمیټې مرستیال محمد خلیل الجبوري دغه پیشه تایید کړي او ویلي دي چې په هویجه کې د چاودنو له امله زیات شمېر ملکي شاریان او د اسلامي دولت وسلوال وژل شوي او زخمیان دي، خو د تلفاتو دقیق شمېر یې نه دی څرګند کړی. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په خبر پاڼه کې ویلي چې په هویجه کې د چاودیدونکو موادو پر دې کارخانه بمباری شوي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال انټونی بلینکن روانه ونی په پاریس کې د عراق په اړه جوړ شوی کانفرنس ته د ائتلافي ځواکو د هوایی حملو پر مؤثریت ټینګار وکړ. وی ویل چې 25% سیمې د اسلامي دولت د وسلوالو لول کې استلې دي.
In Iraq right now we have the right strategy, a combination of coalition airstrikes.
اوس مهال موږ په عراق کې موثره ستراتیژي لرو، په دې کې د ائتلافي ځواکو هوایي حملې، د روزنې پروګرامونه، وسایل او زموږ سیمه ییز اغیزمن شریکان شامل دي. دا ستراتیژي به ګټونکې وي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو په عراق کې تر اوسه د اسلامي دولت پر وسلوالو تر 4000 زیاتې هوایي حملې کړې دي. د عراق په هویجه ښار کې د اورستي بمباری په اړه د الجزیره خبريال ویلي چې ګڼ شمېر ملکي کسان پکې وژل شوي او زخمیان دي. په هغو عکسونو کې چې د فرانسې خبري اژانس خبريالانو پر موبایل ټلیفون د پیښې له ځایه اخیستي څرګنده شوی چې ډېره پراخه سیمه تخریب شوې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو په تیرو څو وختونو کې د جګړې دا تاکتیک خپل کړی چې په موټرو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کوي او د عراقي ځواکو پر ضد د جنگ میدان ته یې استوي. هویجه ښار د بغداد د شمال په 200 کیلومتره کې پروت دی چې د اسلامي دولت د وسلوالو له عمده مرکزونو ګڼل کیږي.
او سم مخکې له دې چې د ګولیا چار تنظی پروګرام درته وړاندې کو، یو ریپورت راخلو او هغه هم د کتابونو په اړه. زموږ په ټولنه کې نورې میلې ډېرې جوړېږي، خو د کتابونو د میلو دود لا ډېر کمزوری دی. د کوټې په پریس کلب کې د کتابونو 15 ورځنۍ میله پیل شوې ده چې په زرګونو اردو، انګلیسي، پښتو، بلوڅي، براهوي کتابونه پکې نندارې ته ایښودل شوي دي او په ارزانه بیه پلورل کیږي. د بلوچستان پوهنتون رئیس د دې کتابي میلې پرانیسته کړې. زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې د کتابونو د دې میلې په اړه رپورټ راکړي، ورپسې د ګولې اچار تنظیم پروګرام وړاندې کیږي.
د نارام بلوچستان ایالت د مرکزی ښار کوټه په پریس کلب کې په لومړي ځل د کتابونو میله جوړه شوی چې هر څوک پکې د خپل خوښي کتابونو په ارزانه بیا اخلي. د کوټه د پریس کلب مشر شاهزاده ذوالفقار د دې کتابي میلې په اړه وایي:
د دنیا جهان کتابونه ستا ډیر په ارزان بیا باندې دام یو خدمت دی د معاشره چې ځوانان او هغه خلک چې د توپک غیر نصابي سرگرمیان سره لیر سي را دي سي کتاب مطالعه ته خوا چې دی او توجه ورکي. دا 15 ورځې دلته د کتاب میله دلته
د دې کتابي میلې پرانیسته د بلوچستان پوهنتون رئیس ډاکټر جاوید اقبال وکړه. وروسته د نورو کتاب مینانو په منځ کې نندارې ته پراته د خپل خوښې کتابونو وکتل.
په کوټه کې دا شیان نو نن دلته د پریس کلب کې دا ایگزیبیشن سوي دي. دا ډېر ښه خبره ده. ما دوی دعوت ورکړه مالته راسي هلته په یونیورسيټي بلوچستان کې دا رنګه یو ایگزیبیشن هلته ډېر الکوان دي لس زر الکوان دي. دا پرېږدي چې دا الکوان دا وګوري کم کتابونو چې دوی خوښ وو هغه دوی رانیسي. زما یقین دی چې سبا به ډېر خلک به راسي. کتابی میلی دا په تسلسل باید چې باغه باندې وسی نن سوی دی اختر آباد بیا دی وسی زه خوایم په جنار روډ باندې دی ولګی دکانونو کې پرته کتابونه شو ورزی.
د کوټې د نوې کلی په کالج کې د بلوچستان ژبې پښتون استاد آغا زاهد وایي کتاب یو ځینای شاید چې خلک له تشدد راګرځولای شي.
دا یو شټولنی دی یو خوشاله ټولنی دی یو لیبرال او معتدله متوازنه ټولنی لپاره دا کتاب او د کتاب ملګرتیا دا ډیر ضروری ده. هغه ټولنی چې د کتاب سره تړلې دي هغه هیڅ کله تشدد نه خوښوي. کتابونه زموږ ډیر غټ ضرورت دی. زه خدای وایم چې زموږ کام د ډوډۍ بعد تر ټولو غټ مهم ضرورت او کتاب ته لري.
که څه هم بلوچستان د پاکستان د نورو ایالتونو په نسبت په تعلیمي لحاظ وروسته پاتې دی خو د براهوي او اردو ژبې شاعر او لیکوال افضل مراد وایي د دې ایالت په خلکو کې تر نور پاکستان د کتاب لوستلو کلچر ډیر غښتلی دی.
زه دا په دعوه دا وایم چې زما کوټه زما بلوچستان چې دی کې مطالعه کتابو سره یو ملګرتیا ډیر زیات دی. یو مطالعه ماحول یې لکه چې اوس دا ګوره د کتاب میله دا ځای کې محسوس کیږي چې اوس موږ ګرد کتابو سره یو داسې ملګر دا زندگی مقصد او دا زندگی خته مختلن طریقه ده پار دا گر دا راز چی دی دا کتابو کی دی.
کتابی میلی تا محصلین هم راتلل او دا نصاب دا کتابونو ترچنگی دا عمومی مطالعه لپاره هم دا خپل خوش کتابونو اخستل. دا بلوچستان پوهنتون یو محصل سعدالله وایی پا کتابی میلا کی دا پشتو کتابونو پلی دلو دیر خوشحال سو.
کتابونو خود ساینس والا اور آرتس والا زخپل استودنت ما اغا هر زی میلاویجی لیکن زمر دا پشتو کلچر کتابونو دا بلوز دا کلچر کتابونو تاریخ د بلوچستان هغه کتابونه پراته دي نو زه په دا باندې ډیر خوشاله یم.
کوټه پریس کلب خپل ځانګړی کتابتون هم لري خو له کتابونو ډیر کم خبريالان استفاده کوي او د کوټې د جنو مشرانو ژورنالیستانو په وینا د بلوچستان خبريالان هم د عامو خلکو غونډې له کتابونو ډیر لري دي. خو په دې کتابي میله کې یو خبريال سیما هم ګرځیدا او د خپل خوښې کتابونه لټول.
زما دا خیال دی چې دا رنګ ځایو کې چې دوی ته موقع ورکړي نو زما په خیال چې دلته به شزم راځي دلته به د نیو جنریشن چې دی غبم دل ترازی اور کتابونه باخی. زما دا خیال دی چې دا رنګ تبدیلی چې دینا هغه په دا ماحول کې ډیر خوشگوار تبدیلی ده. انجونې چې دی هغه صدا ریکوست کوم چې پنځو رزی په پریس کلب کې دا میله چې دا هغه دلته بجاری نو هغه دل ترازی دا کتابونه دي دا سواخی.
د تحریک انصاف ګوند د شذو د څنګ مشر سکینه عبد الله خان وایي په بلوچستان کې چې د تعلیم کچه ډیر ټیټه ده نو د کتاب لوستلو دود به څنګه په خلکو کې زیات وي.
زما چې کوم خیال دی به خې کم رجحان دي چې د شذې کتابي مطالعه کوي. حالانکہ دا بیخی زیادہ ضروری ده کہ سکولوں کے داغا رقم میلے لگی دلی وائے فلسفہ تاریخ اور اسلامی کم چی نظریاتی کتابوں نے دیا گا ما بیخی ڈیر دغا دی نو مطالعہ صرف ما بیخی ڈیر میں نہ دا.
دا کتابی میلا به د جون تر اوو می دوام ولري چې د کوټه ښار د بیلابیلو کتاب پلورونکو او خبرندویانو زرګونه کتابونه به پکې نندارې ته پراته وي او په ارزانه بیه پلورل کیږي.
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو ګوري دونکو سلام. وزیران او ځنی والیان خو مقرر شوال خو اوس به ګورو چې کړه ژمنې کوم ځای ته رسیږي. هماغه د پخوانی حکومت ککړې کاسې چټي او که ځان ته تازه دیګونه پخوي. د خپرونې په پیل کې مو د هیواد تکړه مبصر په خپل سر صاحب راغوښتی دی چې د اورېدونکو په څو پښتنو باندې د خپلو تبصرو زور وازمایي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د هیوا تکړه مبصر خپل سر صاحب
ا
اوریدونکو لیکونه را لګلې دي او څو پوښتنه کړې دي کډ ودرې ته جواب ورکې نو خوشاله بشو
ولې نه دوه درې چې لس دولس ته به جواب وایم
اوریدونکو دا پوښتنه کړې ده چې کډ ولایتونو شمیر کم شي خدي او کډیر شي
د ولایتونو شمیر څومره چې زیاتیږي عام دومره خدي ځکه ډیر خلک به وایي چې د والی صاحب زوی د والی صاحب ورور د والی صاحب د اکا زوی د ماما زوی د ترور زوی یا خی خسور او یا هم کوم بل خپلې د ما په نظر که ټولې ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو هم دومره یې ګټه ډیریږي ځکه یو خو به د ملي یووالي حکومت دواړو خواو ته د کمپاینرانو او خپلوانو د خوشحالولو اسباب برابر شي او بل به شخړې هم کمې شي ځکه څومره چې والیان ډیریږي هم دومره ورسره شخړې او جنجالونه هم کمیږي خو په دې شرط چې ټول جنجالي کسان والیان شي که دا کار وشي هر یو به په خپلو ګټو وټو اخته شي او خلک به یې له شره بېغامه شي
ښه ډېر ښه
په دې ډول به د بېکارانو شمېره هم کمه شي او نړیوال به هم ګوته په خوله ورته پاتې شي او وایي به چې دا څومره غټ هېواد دی چې څو سوه والیان لري او که داسې وشي نو جمهور رئیس به مو هم د یو لوی امپراتور حیثیت لري ځکه څوک چې په دوه درې سوه ولایتونو حکومت کوي نو له امپراتوره کم نه ده او که ولسوالۍ په ولایتونو بدلې شي نو کلي په خپله په ولسوالیو بدلېږي چې په دې ډول به یو رشوت خور هم بېکاره پاتې نه شي
خپلسر صاحب اوریدونکو یوه بله پوښتنه هم کړې ده
څه یې پوښتلې دي
اوریدونکي پوښتنه کوي چې ولې خلک له قصابانو او قاضیانو ویریږي
له قصابانو سړی ځکه ویریږي چې د قصابانو تیار سترګې سرې وي او د چا وهلو ورته هېڅ هم نه ښکاري تیره چاړه یې په لاس کې او تیره تبر او یارمبه یې هم څنګ ته ایښی وي نو په دې حال کې چې څوک له قصابه نه ویریږي نو هغه به له اوسپنې جوړ وي بیا خو د ټولو خلکو هغه خیره هم په ذهن کې شته چې ځینې خلک د غوسې په وخت کې چاته کوي او وایي چې خدای دې د قصاب چړو ته واچوه
د قصاب خو له سرو سترګو تیرې چاړې او یا هم تبر نه ویریږي خو له قاضي نه یې ویره له څه شي وي
قاضي صاحب که چاړه او تبر نه لري داسې تیز قلم او قانوني مادې لري چې په مازې خوځولی د سړي پوستکی ترې باسي خو د خدای فضل دی چې پیسې شته چې د قاضي صاحب د قانون او قلم مخه نیسي که نه خلکو ته به قیامت ورښودلی وی
نو دا خبره ده چې خلک ترې ویریږي
هو د قاضي صاحب او څارنوالانو قلمونه د قصابانو له چړو او تبرونو ډیر زیات خطرناک دي پام ورسره کوی
نو څه پام به ورسره وکړي
پیسې مخه نیولی شي هغه هم چې بیا ډالر وي د قلم څوکه یې داسې راماتوي لکه څوک چې د غنمو سواره ماته کړي
په خپل سر صاحب اوریدونکو بله پوښتنه کړې ده چې د ملي وحدت حکومت کومې خواته روان دی
د ملي وحدت حکومت خو یوې خواته هم نه دی روان ځکه چې کومې خواته د تللو قصد وکړي نو دا بله خوا یې راوګرځوي او که دا بله خوا یې کومې خواته د بولو قصد وکړي هغه بله خوا یې راګرځوي له همدې امله ځای پر ځای ولاړ دی او ملي وحدت یې برقراره کړی
بدله
مالغالری
په درې کارونو کې له چا سره سلامه کوه
په رشوت اختلاس او چاپلوسۍ کې
شاعران درې زړونه لري
یو یې د ځان لپاره وي بل یې د معشوقې لپاره او درېیم یې د شعر لپاره
ښاروالانو درې ګټې وکړې
یو یې شهرت بل یې رشوت او درېیمه یې څو نمرې ځمکې
چې ډاکټر ته ورتلې له درې شیانو مه ویریږه
له انتظار فیس او مرګ نه
تکړه لوبغاړي په درې ډوله دي
رسمي لکه چاپړوسان نیمه رسمي لکه دلالان او غیر رسمي لکه دوکانداران
درې شیان په ښه بیه خرڅ شول
سوله بیا رغونه او اداري اصلاحات
د حکومت لوړو پوستونو درې شیانو چارواکي لیونې کړي
ډالرو موټرو او سفرونو
موسیقی
مرمینتوب هر وقت خوان کوي، خو د تیرو مرمینتوب لا بل خوان لري، په دې شرط چې معشوقه وي پکې. له همداسې یوې لنډې مینې مو خبرو.
یوه شپه چې د قمبر لالا خوب تښتیدلی و او ښځه یې هم د باندې وتلې وه، نو په چورت کې تللی و، ځکه چې نوی ښار ته کډه راغلې وه او لا ډېر مشکلات یې په مخ کې و، چې په همدې وخت کې یې موبایل ته مسیج راغی.
ګرانه، باور وکړه چې یوه شیبه مې هم نه هېرېږي، او دغه چورتي څېره و وچې شونډې مې د په زړه کې چړې وهي. له همدې عمله لکه د تا غوندې د ما هم خوب تښتیدلی او لټ پلاټ اوړم.
د مسج په لوستلو قمبر لالا په خپلو سپینو بریتونو کې وخندل او زړه یې لکه د ماشوم ټوپونه ووهل. خو دې ته حیران شو چې دا لا کومه لیونۍ ده چې له ده سره مینه لري. چې د موبایل ساعت ته یې وکتل، د شپې 12 بجې وې. یو سوړ او سیله یې وښکه او بیا یې په دې زړه ته تسلي ورکړه چې خلک وایي د ښار نجونې ډېرې له مینې ډکې دي او له هر چا سره مینه کوي. له همدې سره یې په مسج لیکلو پیل وکړه.
ګرانې، نه پوهیږم چې څوک او له کومه ځایه مسج رالیږي، خو ښه به دا وي چې آرامه ویده شي. په مخه دې ښه.
څو شېبې به تېرې شوې نه وي چې په موبایل کې دغه مسج راغی.
ګرانه، پوهیږم چې ته د ما مینې له خوبه ایستلی او لکه د ما په بستره کې لټ پلاټ اوړې. پوهیږم چې همدا اوس د زړه د ما په مینه کې ټوپونه وهي.
قمبر لالا چې مسج ولوست، نو بیا یې په غیر ارادي ډول په شونډو خندا خوره شوه. په بستره کې اړخ پاړخ واوښت او دا چورتې وهه چې دا به نجلۍ وي او که کونډه. خو بیا حرص غلبه پې وکړه او ډېر باور یې دا و چې نجلۍ به وي، ځکه نجونې تر کونډو زر مینېږي. اخوا دېخوا یې وکتل چې مېرمنې رانه شي او بیا یې موبایل راپورته کړ او د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، په رښتیا چې دا څو ورځې مې په زړه کې د چا د مینې اور بل دی او خوب مې تښتیدلی دی. خو یوه پوښتنه درڅخه کوم، او هغه دا چې څو کلنه یې او کوم رنګ دې خوښېږي؟
سمدستی د مسج ځواب راغی.
ګرانه، ښه پوهیږي چې یوه میاشت وروسته 24 کلنه کیږم او باور لرم چې کلیزې ته به مې هم راځي.
د قمبر لالا زړه ته پوره ولوېده چې په رښتیا هم کومه نجلۍ مینه ورسره کوي، خدای نه دی خبر. او زړه یې په دې قانع کړو چې وایي زړه چې مین شي ښایست نه غواړي او خوب چې راشي بالښت نه غواړي. له بړستنې راوچت شو او نیغ د هندارې مخې ته ودرېده. سره له دې چې بریتونه او شقیقې یې سپینې شوې وې، خو بیا هم ځان ورته ځوان ښکاره شو او په زړه کې یې تېره شوه چې ښایي د همدغې مینې تاثیر ووي چې ویښتان یې مخکې له وخته سپین شوي دي. یو سوړ او سیله یې وایست او تیرې څو ورځې شپې یوه یوه له نظره تېره کړه چې څنګه یې خوب وتښتېده. له خلکو ګوښهتوب یې زړه ته لاره وکړه او له خپلې ګرانې مېرمنې سره یې مینه کمه شوه. قمبر لالا کرا کرا دې پرېکړې ته رسېده چې په رښتیا هم د چا په مینه کې کېوته او نور ترې ځان نشي ژغورلی. ناڅاپه د مسج په لیکلو لګیا شو.
ګرانې، باور وکړه چې ما هم خپل زړه تا ته درکړ، او خدای دې وکړي چې لکه د ماشومانو لوبې ورسره ونه کړي، خوشحاله او خوښ یې وساتي. خو له دې هر څه مخکې غواړم ښکلی او له مینې ډک غږ دې واورم، نو که همدا اوس زنګ راته ووهي ډېر زیات به خوشحاله شم.
څو شېبې به نه وي تېرې شوې چې د قمبر لالا د موبایل زنګ وکړنګېده او له دې سره د قمبر لالا زړه ټوپونه ووهل او لاسونه یې پر ریګډېدا شول. مخ یې سور شو او زړه نازړه شو چې څه وکړي، زنګ ته ځواب ورکړي او که یې. خو ډېر ژر دا احساس پې غالب شو چې اوکې کړي او خپل لیدلی خوب رښتیا کړي. او چې کله یې زنګ اوکې کړ، نو له هغې خوا یعنې د ده د کوټې د کړکۍ نه د ده د مېرمنې غږ راوچت شو.
ګرانه،
او له دې سره یې یوه درنده چپلکه په سر ولګېده. د مېرمنې چې غبرکې اوښکې په مخ را روانې وې وویل،
اوس پوه شوم چې څنګه دې دا څو ورځې له ځانه مجنون جوړ کړی دی او ټوله ورځ یوازې په کوټه کې پروت یې، دا خو مین چاوی که نه؟
او له دې سره قمبر لالا هم پوه شو چې مسیجونه یې ورته مېرمنې رالېږل چې دی وازمایي.
دا دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس، شکریا مرادی او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 14، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
تصور پتال سنگی گمت فول زانا سر پرشتی چی